The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Grano Rudunko Okatunko Assalamu Alaikum The Voice of America Diva Radio OTV De Nan The Shururas Kal 2015 Lasam The October The Miash Te Swar Lasam Aneta Da Wakhche Pa Pakistan Ke The Shpe Las Baje Pa Afghanistan Ke Di The Shpe Nahni Me Aw Dalta Pa Washington DC Ke Da Garmi Yawa Baje Da دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اور ٹی وی اپ دے یو ساتا خبری خبرونه وړاندې کوونکو کې زه محوش جلیل
او ز نصر کاکړ
او قدر منو اوریدونکو او کتونکو نن به کوم مهم رپورټونه امریکا ته تاسو وړاندې کوو حال وړاندې کوي نصیر احمد کاکړ
د پاکستان پنجاب ایالت کې چارواکي وای د واکمن مسلم لیگ نن ګوند د یو پارلماني غړي په دفتر ځان مرګي برید کې لښته لږه وکسان وژل سی او یو شمیر نور ژوبل دي وسلوالې ډلې جماعت الاحرار د دې پیښې پړه منلې ده
او قدر منو اوریدونکو او کتونکو تاسو ته په دې ساته خبری خبرونه کې دا هم رپورت وړاندې کوو چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو په کر کې کمی لیدل شوې ده په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې د کوکنارو کر چې واغه ډیر زیاتو د ګرد نړۍ 80% کوکنار شې دین واغه د افغانستان نه راځي دا رپورت به هم تاسو ته وړاندې کوو
او هم د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې چارواکي وایي د نشته په محل 22 حکومتي عسكر او 15 طالب وسلوال وژل سوي دي د پېښه په نوزاد ولسوالۍ کې رامنځته شوی
او دا به هم وره چې د پاکستان پیپلز ګوند ویان فرت الله بابر ډیو ریډیو سره مرکه کې ویلي چې د قبایلی خلکو د حقوقو خوندي کول د پاره دوی په اسمبلی کې بل وړاندې کړي خو پکاره چې موجوده حکومت دغه بل په قانون کې منزور کړي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې په نوبت په تاسو ته وړاندې کوو
قدر منو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ڈیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه تا غوږی اپ ټلویزیون سکرینز باندې ګوره هم په ایشیا سیټ 3 00:00 میگا هرتز باندې ورځیو رپورٹ اڑخته د پاکستان د پنجاب صوبې جنوبی ضلع ډیرا غازی خان پتون سکه د واکمن ګن مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی د غړي سردار امجد فاروق کوسا په دفتر ځان مرګي بریت کې لکتر لګه او تنان وجل شوی او ګڼ شمیر نور جوبل دی د 14 په وخت د قومي اسمبلی غړي امجد کوسا په خپل ډیرا کې موجود نه وو د جماعت الاحرار وسلواله ډلې ویاند احسان الله احسان د ټلیفون د لارې د پیښې پړه منلې او ویلې دي په پنجاب کې به داسې ډول عملیات جاري ساتي ځکه چې موجوده حکومت شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شروع کړي او دوی به خپل سخت غبرګون څرګندوي په دې کله باندې سوشي بیوران دی زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په اسلام آباد کې د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان نه تازه حال غستې او د تاسو وړاندې کو
دا نن یو ځنوجون کې 14 شوه دا چې اته کسان پکې مرشوي دي د پنجاب جنوبی خر ډیر غازی خان کې تونس شریف نومې علاقه کې شوه دا او په کوم ځای کې شوه دا ځای چې کوم دی د واکمن مسلم لیگ د قومي اسمبلی غړی دی سردار احمد فاروق خوسا هغه په ځای کې شوه دا او دلته یو غونډه روانه وه چې کوم بلدیاتي انتخابات کیږي هغه په حق لکی غونډه روانه وه او په دې کې ځنوجون کې بریټون کې سره اته کسان وژل شوی دي د پولیسو دا وینا ده چې دا هم ځنوجون کې 14 وه د نن وړاندې هم په دې سیمه کې ډېر غازی خان کې درې واري دغه شن 14 یا دغه شن پیښ شوی دي تاسو ته معلومه ده چې دا سیمه چې دی د پنجاب جنوبی سیمه دلته د الټشی چې شیعه مسلمانان دي د هیڅ مرو زاته ده نو وړاندې هم په ډېر غازی خان کې یو ځل په شیعه مسلمانان په بریچ شوی دغه شن د اف سی او چک پوسټ په هبریچ شوی او په دې حکومت کې یو د واکمن مسلم لیگ اوس چې واکمن مسلم لیگ د یو مرکزی مشر دا هی په کور باندې هم دا بریج شوی
او نزیب خان دا راته وایي چې د پنجاب په کمو سیمو کې تندراوه چې کم تنظیمونه دي هغه موجود دي
کاکر صاحب تر اوسه پورې خدا ویل کېدل چې د پنجاب کوم جنوبی برخې دي هغه کوم لوی ښارونه دي لکه بکر دی ڈی جی خان دی بهاولپور دی لیا دا جنگ دی چنور دی تر اوسه پورې خدا ویل کېدل چې دلته کوم تندراوه تنظیمونه دي دا فعال دي او د پاکستان کورونو چارو وزیر په خپل خولې باندې دا ویلی وو چې پنجاب کې 95 داسې تنظیمونه دي چې دې کله دم ګرځولې دي خو تیر ورځ کې مونږ وکړو چې د پنجاب چې کوم شمالي برخې دي خصوصا چې کوم اٹک خارو هغه تاسو ته معلومه ده چې تیر ورځ کې د پنجاب کورونو سره وزیر شجاع خانزاده باندې هم دغه شان یو بریچ شوی او شاهي پکې خپل ژوند هم بیل لیو. نو اوس موجوده حالت د پنجاب جنوبي برخه نه د تندروا تنظیمونه چې ګمدي د پنجاب هغه برخه چې د فیصل آباد لاهور ګوجرواله خار چې د پنجاب منځنی برخه دي د هټ پورې فعال شوی دي. او دا هغه وخت مونږ تخکاری کله چې پاکستان کې انتخابي هلې ځلې شروع شي نو د دې تنظیمونو وجود هم په دې لوی خارونو کې ښکاره کېدل شروع شي.
او دا کم تنظیمونه دي چې په دغه سیمو کې فعالیتونه لري؟
کاګر صاحب دلته یو شمېر تنظیمونه دي، څنګه چې ما وړاندې خبرو کړه چې 95 خو حکومت خپل منی، خو د دې تر څنګ دلته تاسو ته معلومه یي چې لشکر جنگ وی هم وجود لري، سپای محمد دی، جماعت الفرقه دی، حرکت المجاهدین دی، اخوان المجاهدین دی، او دغه شان ځینې تنظیمونه دا هم دي چې هغه مخکې مرکزونه خو کراچۍ کې وو، خو دلته هم په جنوبي طرف کې داهي رابطې بوي، لکه الرشید ټرست شو، الاختر ټرست شو، چې امریکا په هم بندیزونه لګولې دي. او دې سره سره کاکر صاحب تاسو ته بیا دي چې په دې جنوبي پنجاب کې په تیر حکومت کې هم په اکتوبر کال 2003 کې یو د قومي اسمبلی غړی و رشید اکبر نوانی، دا هی په ډیر باندې هم د شنډو ځنوجون کې بریج شو چې شلو کسان پکې مړ شوی وو. نو موږ دا نشو ویلې چې د پنجاب جنوبي برخه چې کوم دي هدي تنظیمونه مکمل صفه کړی شوی دی.
ډیر مننه اورنګزیب خان، او د ځان خیال ساتئ.
ډیر مننه کاکر صاحب.
دا د وایس اف امریکا ډیجیټل ریډیو او ټلویزیون د ګلو قدر منور دن کول اورنګزیب خان څخه تاسو د پنجاب ډیر غازی خان ضلع په تونسکی د واکمن مسلم لیگ نون د کامی اسمبلی دی یو غړی په ډیر کې د ځان مرګي برید حال واوریدي. اوس هم په دې باندې نور خبرې کوو. د مر سره زموږ همکار شغلی بیروز خان صاحب سټوډیو کې موجود دی، له هغه څخه پښتو د هغه څېړنه هم اخلو. په دې پیښه باندې بیروز خان صاحب ستړي مسې په خیر علي.
ډیر مننه کاکر صاحب.
ډیر مننه. تر ټولو لمخه که هم دغه راته وایسته چې په پنجاب کې دغه رنګ پریدونه مخې نه لیدل کېدل، د شجاع خانزاده ورسره د دویم داسې غټ برید ګڼل کېږي چې په پنجاب کې رانه کړی دی، څه څرګندوي ده؟
څنګه ته ذکر وکړو، دا د شجاع خانزاده باندې د برید نه پس دویم دا برید دی. پای کې خو هغه وجل شو چې هغه د پنجاب د داخله یعنی د کورنیو چارو وزیر هم او ډېر مضبوط کورنۍ سره تعلق هم د اوس د خی چې او د دې بیانونو نه هم د طالبانو چې کوم ډلې اوس دا ذمہواری په غاړه اخلي، دا غي د بیانونو نوم د خکاره ده چې وای په پنجاب کې بکو. نو په قبایلی سیمو کې چې کله دا فوجي اپریشن شروع شوه په خصوصي شمالي وزیرستان کې، نو اوریدونکو ته به او کتونکو ته به وریاد کو چې د پنجابی طالبانو مشر معاویه چې کوم دی هغه اعلان وکړو په افغانستان کې به دې خپلې علي زلي هغې ته به دوام ورکوي، خو په پاکستان کې به دوی دا قسمه عملیات نور نه کوي. په هغې باندې د طالبانو په منځ کې هم اختلافونه رامنځته شوي دي. اوس دا خبره ده چې په قبایلي سیمو کې کوم فوجي اپریشن روان دی، نو دغه طالبانو ډلو ته دا اندازه ده چې د دې قبایلي سیمو چې کوم انتظام دی هغه د مرکز د مرکزي حکومت د لاندې دی. او بیا دا چې مرکزی حکومت او د پاکستان پوز په یو پاڼه دي، نور سیاسي ګوندونه هم ورسره خدا دو نیخ په نیغه باندې. نو اوس د اغوی په ستراتیجی کې هم داسې ښکاری چې ک فدرل ګورنمنت ته یعنی دوی چې سوای یا په پنجاب کې دا قسمه بریدونه کول، نو دی وای چې په دې باندې ګندې پوز ته هم زور ورسیږي او مرکزی حکومت چې کم دی اغه ته هم زور ورسیږي. نو ځکه داسې ښکاری چې دوی اوس پنجاب کې هم نور برخو کې هم د ملک روان دي، خو فوکس کاری چې اوسې توجه په پنجاب شته.
بیروز خان صاحب، که څنګه چې تاسو د پنجابي طالبانو د مشر ماویه ذکر وکړ، کنه چې هغه اعلان کړی چې په پنجاب کې به دا ډول بریدونه نه کوي، خو اوس هم دارنګ په پنجاب کې شروع شوی دي. نو یعنی دی دا خبره هم کړو چې په پاکستان کې ماویه دا خبره کړې چې پاکستان کې به هم بریدون نه کوي، دورې د افغانستان په خوا باندې وینو کوو کتل سي د وسلوالو ډالو چې کوم رام دی اخو یو دی او د مشر ملا محمد عمر دی ټولو هم منلو. دا سې نه ښکاري چې دا پیښه چې اوس ګړندې سوي دي د دې تر منځ څه اختلافونه موجود دي یا رامنځته سوي؟
تر اوسه پورې ډیر ښکارا نه ده چې کوم کوم ډلې د طالبانو د هغه چې کوم مرکزی د هغه تنظیمو د هغه نظام شلولې دي، هغه نظام بیل کړی دی، ځکه داعش هم پکې راغلی دی. د داعش چې بیا کوم خپل ایجنډا ده نو هغه لا بل شانتې ده، د دغه طالبانو بیا لا بل شانتې ده. خو داسې ښکاریږي چې د دې خپل منځي اختلافونه شته. لکه مثال په طور دا به ووایو چې د فضل الله چې کوم د سوات طالبانو مشر اوس د دې ټي ټي پي چې ورته وایي د تحریک طالبان پاکستان، اوس د هغې مشر دی، د خپلې ډلې مشر دی. هغه په افغانستان کې داسې نه ښکاري چې ګندې اکټو دی په افغانستان کې څه کوي، بلکې د هغه په ډله دا تورونه لګول کېږي چې هغې ته په افغانستان کې ګندې پټ زوینه ورکړل شوي دي، د افغانستان حکومت نه مني. دغه شانتي د پاکستان دننه چې کوم ډلې بیا په خصوصي په شمالي وزیرستان کې وي، په هغې کې بهرنیانو هم خډیرو، هغه بهرنیان هم داسې ښکاري چې اوس بعضې ځایونو ته یا د پاکستان او یا بعضې ځایونو ته هغه د افغانستان اورېدلي دي. اختلافونه یې ښه ډېر دي. خپل منځي بیا چې کله اختر منصور خپل اعلان وکړو نو د هغې سره سمې ډېرې ډلې مخې ته راغلې. استاذ بابو په یاد وي زموږ د اورېدونکو کتونکو ته به هم ور یاد کړو. اوسن چې تاسو وویل مرام د دوی هغه دا دی، یو په دې دی چې دوی ټول غواړي یو اسلامي امارت جوړ کړي. البته د خپلو خپلو نظریو د خپلو خپلو لارې نه په دغه سفر دوی روان دي، او هم د ټوپک د لارې غواړي. دوی الیکشن ته یا کومه بله نظام ته نه دي تیار. خو دې کې به د پاکستان د حکومت چې کومه فیصله ده د نیشنل اکشن پلان او هغه چې کوم سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده که هغه پوره په پوره عملی نشي، او دغه شانتې اوس هم د پنجاب دننه چې څنګه دا ټول سیاسي ګوندونه هم وایي، استخباراتي ادارو خبرونه هم دي، او هغه دا دي چې په پنجاب کې اوس هم داسې ترهګرې ډلې دي چې هغه په نومونو باندې وخت په وخت په میډیا کې هم د هغوی نومونه راځي، که د هغوی مرکزونه د هغوی د تربیې ځایونه د هغوی روزنه ونه درولی شي، غواړي چې د پاکستان د سټیټ یعنی د ریاست داسې ادارې دي چې د هغوی سره مرستې کوي. نو که چېرې دغه پکې اوس هم روان وي نو د پاکستان دننه اړې ګړې او بیا د دغه ډلو لاسوهنه په افغانستان کې، نو دا به د راتلونکي کې نه د پاکستان د امن څه ضمانت شي او نه به د افغانستان امن. خو د دوی چې کوم خپل منځي اختلافونه دي هغه به هم مخته راوړي. نو داسې ښکاري چې را روان وخت د پاکستان د پاره په خصوصي توګه ښه نه ښکاري.
ډېره مننه بیروز خان صاحب،
ډېره زیاته.
ګران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. په باړه کې امنیتی مامورینو د برکم برخیل قام ته خبرداري ورکړې چې خپل هغه کسان د حکومت ته حواله کې څوک چې افغانستان له جګړو له ورزي، او دوی ته د اکتوبر 20 نیټې پورې مولت ورکړي. که دغه کسان یې ورته تر دې نیټې پورې حواله نه کړل نو د دوی کورونه بروانوي او د دوی خپل خپلوان برانیسي. په دې کله باندې یو تفصیلي رپورت د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شنواری ناورو.
د باړې برکمبرخیل تکه مرکز کې د ځایي قومي مشرانو سره شوی و غونډه کې د محسوس سکاوټس کمانډانټ ایوب سکر د کمبرخیل په مشرانو په ډاګه کړه چې د دوی د کام سره تعلق لرونکي ځینې پخوانی مشکوک رانکاري افغانستان ته تللي او دغلته د داعش په شمول نورو توندره وډلو سره تړاو پیدا کړی. کمانډانټ ایوب سکر د کمبرخیل کام مشرانو نه غوښتنه وکړه چې دوی دغه واړه مطلوبه کسان تر 22 اکتوبر د افغانستان نه واپس راوغواړي او حکومت ته پر رضاکارانه توګه وسپاري. قومي مشران خبر کړی شول چې که دوی دغه کار په خپل خوښۍ وکړو نو د سپارل شو کسانو سره به نرمي وکړای شي، خو ورسره په څنګ کې ورلګواښ هم ورکړو چې که تر 22 اکتوبر دغه غوښتنه ترسره نه شوه نو د هغه کسانو څوک چې د حکومت په وینا افغانستان ته اوړېدلي د دوی د کورنیو کسان به نیولی شي او ورسره به د دوی کورونه هم ړنګولی شي. دا چې ځایي مشرانو د حکومت دغه غوښتنې او ګواښ ته په څه نظر ګوري د دغه په هکله د برکمبرخیل یو مشر ډیو ریډیو ته خپل غبرګون په داسې ټکو کې بیان کړو.
نه
دغه مشر په ډاګه کړه چې دوی له مطلوبه کسانو نمونه کوم لیست نه دی ورکړی شوی. البته امنیتي مامورینو دوی خبر کړي چې دغه کسانو پوره کوایف هغوی سره موجود دي. حکومت د دغې نه وړاندې د باړې سپاه کام او د جمرود کوکې خیل کام نه هم په اجتماعي توګه د 250 مطلوبه کسانو حکومت ته د سپارلو غوښتنه کړې وه، په کومو کې چې ځینو کسان په خپله خوښۍ ځایي انتظامیې ته تسلیم شوي. د برکمبرخیل مشرانو او د امنیتي مامورینو ترمنځ شوې د غونډې نه فقط څو ورځې وړاندې په دغه علاقه کې د جنکو یو سکول هم په بمی برید سره په نښه کړی شو، او په تیرو شپږو اوو کالونو کې دا اورنۍ ځل وو چې د برکمبرخیل په علاقه کې کوم سکول په نښه کړی شو. د دغه تازه پیښې پړه د باډې سره تعلق لرونکي غیر قانوني وسله واله تنظیم لخکر اسلام په خپل سر اخیستې، او د دغه پیښې نه پس امنیتي عسکرو سیمې ته د ترونکو او راتلونکو کسانو څارنه نور هم سخته کړې. دا مهال د برکمبرخیل علاقې ته فقط د ورځې په وخت کې تګ راتګ اجازه ورکولای شي، او د ماخام شپږونو ته سهار شپږو بجو پورې دغلته ورغلی لوی سړک تړلی شوی، د کومې چې ځایي مشرانو د امنیتي مامورینو نه د خلاصولو غوښتنه وکړه. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس آف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمنو اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري، او اوس هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې اعلی وزیر پرویز خټک په مردان کې د یو زندان پرانستنه کړې ده، او اعلان یې کړی دی چې په ایالت کې ټوله هم چې خطرناکه بندیان دي هغه به هم دغه زندان ته انتقالوي. هغه وایي چې دارنګه په ایالت کې به نور چې کم زندانونه دي او نسبتا غیر محفوظه ګڼل کیږي د هغوی امنیت به هم لا ټینګوي. نور حال ور باندې په دې باب راکوي له سیمې څخه د جوړې جو خبريال ریاض خان.
د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د صوبې دننه څومره هم خطرناک قیدیان دي هغه د مردان ضلع د صوبې د ټولو ناغټه قیدخانه های سکیورټی پریزن ته منتقل کړي، او دا خبره هم یقیني کړي چې د صوبې دننه په ټولو جیلونو کې د جرمونو مخه ونیسي. دا خبره د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په مردان ضلع کې د صوبې د غټې قیدخانې یا های سکیورټی جیل د افتتاح په موخه کړې ده. خبريالانو سره د خبرو په مهال د صوبې اعلی وزیر زیاته کړه چې د جیل دننه د خودکار نظام په ذریعه دا خبره هم یقیني کړي شوې ده چې په جیل کې دننه د بند کړې شوې سیزونو د استعمال مخه هم اوتړل شي.
وو جیل جو ہے وہ ہم شفٹ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہفتے 10 دن کا شفٹ ہو جائے گا. اے ہائی سیکیورٹی جیل ایک ہی ہوگا ہمارے صوبے میں، اب ایک ہی جیل میں وہ سارے آ سکتے ہیں، پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا، باقی نارمل جیلز ہو جائیں گے.
ڈی وائی چی پا مردان دل کے پخوانی جیل با روانہ انہیں دے جیل تا منتقل شی، او ہغا ٹول قیدیان او پا صوبہ کے ہغا ٹول قیدیان چی پا خطرناک جرمونو کی ککڑ دی ہغا ٹول پا دے قید خانہ کے دراتلو گنجائش موجود دے، او دا مردان دل دغا قید خانہ یوازینی جیل دے چی پا صوبہ کے جوڑ کرے شوے دے. پا دے ہائی سیکیورٹی جیل کے پا خصوصی تو گا د قیدیانو او سرکاري کارکونکو د بچاو د لپاره ګامونه پورته کړی شوی دی، او د دې په جوړېدو باندې څه د پاسه 18 میلیونه روپۍ لګښت راغلی دی، او دوی زیاته کړه چې په صوبه کې دننه په هر قسمه جرمونو کې ککړ ملزمانو ته سزاګانې ورکړي. څېړنې وایي چې په کال 2009 کې په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د صوبې د ټولو ناغټ په دې جیل باندې کار شروع کړی شوی وو، او په شپږ کال کې دغه جیل سرته ورسېدو. د څېړنو مطابق په 322 کناله رغبه باندې جوړ کړی شوی دغه جیل کې په خصوصي توګه په تره غره کې ککړ د 250 قیدیانو د لپاره گنجائش اخوده شوې ده، چې هم د جیل دننه جوړ کړی شوی خصوصي د عدالتونو د نظام په ذریعہ هغه ته سزاګانې ورکړي. په جیل کې دننه په مجموعي توګه 2200 قیدیانو گنجائش موجود دي، چې پکې د خزو او ماشومانو قیدیانو د لپاره هم خصوصي ګامونه پورته کړی شوی دي. په دې حق له د خیبر پښتونخوا اډیشنل د داخله چارو سکتر سراج احمد ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې هم د جیل دننه په تر غره کې ککړ خطرناک قیدیانو د لپاره مکمل انتظام سر ترسوری شوی دی.
ہارڈ کور ملٹنٹس کے لیے اور اس میں گنجائش ہوگی 250 قیدیوں کی، ان کے لیے عدالت بھی یہاں پہ اسٹیبلش ہے تاکہ ان کی ٹرائل بھی یہاں پہ 2 کورٹس اینٹی ٹیر کورٹس آر اسٹیبلش ان دس جیل. کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مطلب ہے کہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ان کا ٹرائل جو ہے نا یہاں پہ کیا جا سکے.
سیلانی وائی چی دوڑان دینا پا خیبر پختونخوا کی پا ٹولو جیلونو کی دا قیدیانو دا زیادت والی پا وجہ باندے مشکلات مخترا ترازی چې پکې د خپل گنجائش نه په دو چندا او سلور چندا قیدیان ژوند کوي. په خیبر پختونخوا کې په کال 2012 کې په جنوبی سیما بنو او ډیرس مل خان کې د وسلوالو له طرفه جیلونه هم مات شوي وو چې پکې وسلوالو خپل ملګري خوشي کړي وو. خو د کال 2014 د قومي سکیورټي پالیسۍ د لاندې په مردان ضلعه کې دغه جوړ کړی شوی نوی جیل ته خصوصي توجه ورکړی شوې ده. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
گران اردن کو اوکتن کو دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی او سادا خبری خپرونه لا دوام لري. زمونږ هاغه اردن کی چې سمارټ فون لري نو هغه د ڈیو ریڈیو خپرونه د خپل موبایل فون د لارې هم اوریدلی شي. کچری ٹیون ان یو ایپ دے دا ڈاؤن لوڈ کی او په سرچ یا لټون بار کی وی او اے ڈیو ریڈیو اولی کی نو داسې تاسو په خپل موبایل فونونو باندې هم د ډیو ریډیو خبرونه نیخ پنیغه اوریدلی شي. د پیپلز پارټي ویان فرحت الله بابر وایس آف امریکا ډیو ریډیو سره مرکه کې ویلي دي چې د قبایلي خلکو د حقونو خوندي کولو لپاره دوی په اسمبلی کې یو بل وړاندې کړي، خو په کار ده چې موجوده حکومت دغه بل په قانون کې منظور کړي. نوموړي ویلي دي چې په کار ده چې د پاکستان د نورو برخو په شان قبایلي علاقو ته هم د سپریم کورټ او د های کورټ اختیارات وغځيږي. په دې کله باندې فرحت الله بابر چې ډیو ریډیو سره کومې خبرې کړي دا تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ دا قبائلی علاقوں ترقی دا پارا اور داغی دا خل کو دا بنیادی حقوق دا پارا یو لوئی جنگ کرے دے. اس منگا دے وقت کے زمون مخ کے دا مسئلہ دا چھ دا قبائلی علاقوں خل کو تا دا اغوی بنیادی حقوق ور کبرو دا پارا رنبنے کار دا پکار دے چھ دا پاکستان سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دا اغوی دائر اختیار دے دا فاٹا علاقوں تا ایکسٹینڈ کرش. دی وقت کی اگے کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ مداخلت نشی قبل ہے. آئین مطابق فاٹا دا پاکستان حصہ دا او دا سپریم کورٹ پاکستان سے کم دے اگر دا پاکستان پر دغه علاقہ کی مداخلت نشی قبل ہے دا ممکن تضاد کاری. نو پاکستان پیپلز پارٹی یو بل آئینی ترمیمی بل اچولے دے پر سینٹ کے او دا سینٹ کمیٹی اگر منظور کو او اگر اسرالو سینٹ دا تو زمونگ دا پارٹی مشر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم خط لکھلو چہ دا بل راغلے دے دا ستاسو دا کمک نہ بغیر نشی کے دے دے پارا تو ہم پدے کے شامل شو دا پاس کرو یو خمونگ دا کھو دویم دا دا پیشن پیپلز پارٹی دا غواری چې د قبایلی علاقې خلک چې کوم دي هغوی ته دې په خپل ډیولپمنټ کارونو کې او په خپل ایڈمنسٹریشن کې دا هغوی آواز وي. نو تاسو په ټول ملک کې خدا بنیادی د دې لوکل باډیز او د لوکل گورنمنٹ خبرې کوي نو ولې نه په فاٹا کې هم لوکل گورنمنٹ جوړ کړئ کنه. هلته کې هم ایجنسی کونسل پکار دی کنه تاکہ هلته کې منتخب خلک چې کوم دي د خپل قومي ذمہ داری واخلي او هغوی به اونرشپ والی شي. اونرشپ والی نو دا ټول جنگ ان ملټنسی خلاف چې کوم دي کې به دایته مدد وشي. نو موږ دې باندې انکار کوو.
زما دویمه پوښتنه دا راځي چې په دې وروستو ورځو کې بحث راپورته شو چې د فاٹا کے پی کے کې شامل شي کاري له دې کونسل یو سټېټس ورکړي شي.
دا تاسو ډېر ښه سوال دی. دا یو ډېر زړه مطالبه ده. بعض خلک وایي فاٹا دې سودې سره شامل شي، بعض خلک وایي نه فاٹا نه خپل صوبه جوړه کوي، بعض خلک وایي چې نه هم دا دې هم دغه سوي مزید اختیارات ورته ورکړي. یو ډېر اهم مسله ده. دې باندې د پاکستان کې درنه د سیاسي پارټیانو ته دا حق لرس چې هغه دې فیصله وکړي. دا فیصله به څوک کوي؟ دا به د فاٹا خلک به دا فیصله کوي. که پاکستان پیپلز پارٹی په اسلام آباد کې کینی او دا فیصله وکړي دا ٹھیک نه ده. که مسلم لیگ نواز په اسلام آباد کې کینی دا فیصله وکړي دا ٹھیک نه ده. نو موږ دا وایو چې آو دا د فاٹا آئینی حیثیت څه ده دا خو ډیټرمن کول پکار دي، لیکن دا به څنګه کوي؟ موږ دا وایو چې دا تاسو د فاٹا عوامو نه تپوس کوي او هغه به څنګه کوي تپوس؟ د ریفرنڈم په زیره کې دی شي او دا غي گنجائش په آئین کې شته ده.
درانو صاحب، بابر صاحب د ډیو ریډیو سره خبرو کولو مننه.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کترمن اوریدونکو د فرحت الله خان بابر مرکه تاسو واوریدله او هم د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټې غونډه شوې ده او په هغه کې د ګوند ایالتی مشر امیر حیدر خان هوتی له ډیو ریډیو سره د خبرو په محل ویلی دی چې د دې ګوند په کامی اسمبلی کې د قبایلی سیمې د نمائندگانو له اړخه وړاندې سوی قانون بشپړه ملاتړ کوي او د قبایلی سیمې د وګړو حق دی که هغه ځانته بیل د یو ایالت درجه ورکول غواړي یا بیا د خیبر پښتونخوا سره شاملېدل غواړي. د امیر حیدر خان هوتی لخوا د پاکستان د ملي عملی پلان یا چې کوم د ترګری ضد ملي مبارزه ده په هغه کې د سوکوالي باندې هم اندېښنې څرګنده کړې دي. زموږ خبریال حمید الله ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مجلس عمله غونډې وروسته خبریالانو سره د احوال تیرولو په مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر امیر حیدر هوتی وویل چې د دې ګوند په قبایلو کې د اصلاحاتو او د فاټا د عوامي استازو په قومي اسمبلی کې د جمع شوي بل تر اخره خده پورې د حمایت فیصله کړې ده.
قبایلي سیمې په حواله باندې التکې د انتظامی او سیاسي اصلاحاتو په حواله باندې او بالخصوص هغه چې کوم یو بل روړل شوی دی د فاټا د منتخب نمائندګانو له طرفه دغه ته هرکلی وایو. موږ د اغې د مکمل د مست فیصله کړی دا زمونږ ټول عمر موقف دا چې په قبایلی سیمه کې سیاسي او آئینی اصلاحات پکار کی چونکہ د فاٹا عوامی نمائندگان چکم دی اغی نمائندگی کی د فاٹا د ولس کاغه په سینیٹ کی دی او کاغه په قومی اسمبلی کی دی اغه نمائندگانو مکمل اتفاق رائے سرا یو بل روڑے دی پکار دادے وخت داراغه چې د قبایلی سیمه مین سٹریم تراشی قبایلی سیمه ترقی عمومی او د سره بتشت قبایلی سیمه ترقی اوموشي او بلدار چې دلته کې بر پښتنو یو والی راشي په لخره
دی ویل په هیواد کې پیل شوی نېشنل اکشن پلان په خلو روان دی خو دغه عمل تون نه دی
نو وخت څنګه مې چې دا کې په سب برخو باندې تیزه سره عمل پکا روان دی او په سب برخو باندې عمل یا بيخي نشتا یا ډیر زیات رو دی موږ وخت نه دا کو پولیټیکل اونرشپ او سپورټ خو موږ ورکړی دی او موږ ورکو د انتها پسند دی خلاف عموم غوښتنه دا کوو چې د نېشنل اکشن پلان په ټولو نقاطو باندې یو شانتي په یو رفتار باندې عمل وشي چې الله تعالی دا ملک د دې ناسور نه خلاص.
امیر حیدر اویل ګوند غوښتنه کړې چې د پښتونخوا بلوچستان کې بلدیاتي انتخابات شوي او دلته اعلان شوی کسان پیکج دی عملي کړی شي.
نو له دې ځایه چې کوم کسانان ورونه دي زمیدار دي اغي دې ولې محرومه پاتې شي د خپل حق نه. دلته انتخابات شوي دي پکارداري چې الیکشن کمیشن په خپل فیصله نظر ساریو کې او د پښتونخوا او د بلوچستان د هغه پورې فوري تور په دغه پیکج باندې عمل درآمد شروع کی.
د اویل ګوند د کالاباغ ډیم مړل انجه بیا د جوندې کولو د هڅو خلاف دی.
کالاباغ متنازم منصوبه ده. کالاباغ زمونږ د صوبې د تباهي او د بربادي منصوبه ده. دا سه یو منصوبه جوړېدو ته نو شو پرې خوړلې.
د زیات کړه عوامي نېشنل ګوند پر وستیو کې د پاک افغان د تعلقاتو په خرابې دوسره اندېمن دي او دوه حکومتونو لا د اړیکو خوکولو په لور پرمختګ پکار دی. خوتی اویل په مجلس عامله اجلاس کې د صوبایي حکومت نه ځلې حکومتونو او ناظمینو ته د اختیاراتو انتقالولو غوښتنه هم وشوله. حمید الله وایس امریکا ډیو ریډیو په خبر.
یو سو ساس کی درو ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
چې پوجره کې د پیاله کړنی د چنک ټنګنی نو هغه بم لاس وجرنی
دا خو زه نه وایم دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پویکا ماشا ماشا الات کا بوکی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوم کای
محمد مونی
لیکوم کای
نور البشر نوی
د ژوند
اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه لا دوام لري مونږ سره اوسه. د پاکستان د حکومت د بجلی او د بو وزیر خواجه آصف چې د کالاباغ ډیم پاک لکم بیان ورکړو چې حکومت غواړي نو په دې بیا کار شروع کولی شي. نو په دې باندې د پاکستان پیپلز ګوند مشر خورشید شاه ویلي چې دې سره به کړکیچ نور هم سیوا شي. او د عوامي نهشنل پارټي مشر زید خان هم ویل دي چې د کالاباغ ډیم جوړول به د پاکستان لپاره د تباهۍ سبب شي. په دې کله باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شان اورو.
د خواجه آصف د دغه بیان په سر حکومت مخالف سیاسي ګوندونه راپارېدلي دي او اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو په محل کمی سملی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه ویلي دي چې واکمنه مسلم لیگ نواز ګوند پنجاب کې د خپل ووټرانو د خوشالولو لپاره ملک یو نوې شخړه پیدا کول غواړي.
جہاں تک کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہے یہ ایسا ایشو ہے جو ختم ہو چکا ہے کہ اسٹیٹ آج کل پھر بڑی مشکلات کا شکار ہے اور ان حالات میں حکومت کے ایک ذمہ دار وزیر پھر وہ بات کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ کو کمزور کرنے کی ایک بہت بڑی کنسپائرسی ہو سکتی ہے.
دے وائی چی دا وڑو صوبو دا سخ مخالفت دا وجہ کالا باغ ڈیم جوڑے دل پا عملی توگا ممکن ندی. خو بیا هم دا موجودہ حکومت یو ذمہ وار وزیر دا لانجمن منصوبہ باندے دا کار شروع کی دو خبرہ کوی کم چی دا پاکستان دا یو والی لپار سخ زیانی ثابتی دلی شی. سید خورشید شاہ زیادہ کڑے دا چی دا وڑو صوبو دا مخالفت دا وجہ تیرو وقتونو کی حکومتونو کالا باغ ڈیم منصوبے نہ لاس اغستلے ہو. خو موجودہ حکومت صرف پنجاب کے دخپل ووٹرانو دا خوشحالولو لپار یو ځل بیا دا متنازعہ معاملہ راپورته کړی دا کوم چې د خورشید شاه په خبره د ریاست خلاف یو سازش دی. د پیپلز پارټی نه علاوه کام پرست عوامي نشتل ګوند هم د وفاقي وزیر بیان په سختو ټکو غندلې دي او د عوامي نشتل پارټی ویان زید خان خبرداري ورکوي چې دوی به هیڅ چره هم کالا باغ ډیم منصوبه عملی کېدو ته نه پریږدي.
مونږ د باچا خان بابا پیروکاری مونږ په هیڅ صورت باندې کالا باغ نه منو. مونږ دا د پاکستان د تباہی سبب ګڼو، د پښتنو د تباہی سبب ګڼو، د سندیانو د تباہی سبب ګڼو، مونږ د بلوچانو د تباہی سبب ګڼو. نو چونکی دا داسې متنازع مسله ده چې دې کې قوم یو ځای نشي پاتې کېدی، ستا فیډریشن اتحاد کې نشي پاتې کېدی. په دې ټیم کې ضرورت دی اتحاد او چې تاسو دا په خپل حکمرانان دا سبوټاج کوي. کوشش دا دی چې د پنجاب توجه دا دواړه واخلی. اوس نن سبا بدقسمتی دا رااله چې یو پیپل پارټي وا چې هغه به د وړې صوبې نه قیادت وو، هغه به د فیډریشن خبره کوله، هغه هم یو سایډ تکړه. اوس دواړه کسان چې کم رالل نو هغه دواړه د پنجاب نه دي او دواړه کوشش کوي چې آیا موږ پنجاب په سچ موږ په تخت باندې کینو. نو دا د دوی غلط فهمي ده. تبای چې مخکې د پاکستان شوی د دې مخکې د پنجابی لیډرشپ جمهور نه نه موږ جمهور ګرځو.
واضح دی وی چې د کالا باغ ډیم منصوبه د تیر رسول سيزورا حسره تنازع او خکار ده او خیبر پښتونخوا سند او د بلوچستان اسمبلیانو وخت په وخت دغه منصوبه په ضد قراردادونه هم پاس کړی دي. تیر فوجي امیر جنرال پرویز مشرف د خپل حکومت دوران په دغه منصوبه باندې د کار شروع کولو اعلان کړیو. خو د وړو صوبو د سخ برګون لقبل یو فوجي امیر هم د منصوبه باندې کار شروع کولو زړنو کړی. پاکستان کې د کالا باغ ډیم حمایتیان ملک د توانای په بحران باندې قابو موندلو لپاره د دغه ډیم جوړیدل ډیر ضروری ګڼي. خو د ملک درې وړې صوبې کالا باغ ډیم د خپل مفاداتو په ضد ګڼي او د خیبر پښتونخوا د ریز دي چې د دې ډیم جوړیدو په نتیجه کې د مردان ثوابې 400 او نوخر زریز مکه شنډیدل یقیني دي او دغه سیمې سو وخت هم په اوبو کې ډوبېدلې شي. دغه شان سند ایالت هم کالا باغ ډیم د خپل صوبې لپاره زیانی ګرځوي او د سند موقف ته چې د دې ډیم د جوړخ لقبل پنجاب ایالت د سند اوبو درول شي چې لقبل د صوبې زراعت د تباهي سره مخ کې دلیشی. پیرو الائت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گران اوریدونکو اوګتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ڈیو ریډیو او ٹی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. په امریکا کې د کال 2016 جمهور ریاستی کمپاین کې د ډیموکراټیک ګوند د ممکنه صدارتي کاندیدانو بحث شوه دی. په دې کله باندې نور حال وړاندې کولو لپاره دا وخت د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین سټوډیو ته راغلی. ډومبي خو دې ته ستړی مشوي بخیر
ډیر مننه محمد شلیل.
افتخار حسین، د ډیموکرات ګوند چې غړو کوم بحث شوی نو په هغه کې غټي غټي خبرې کوم راتول؟
محمد شلیل، د ډیوار اډیو کتونکو اوریدونکو ته وایم چې دغه لړۍ روانه ده. د امریکا جمهوریتي چې کم کاندیدان دي، دواړه د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوند، نو د ریپبلیکن ګوند شپاړس غړو وړاندې مباحثه شوې او بیگا چې دی نو د ډیموکرات ګوند د 15 کاندیدانو ممکنه کاندیدانو ترمنځ مباحثه شوې ده. دا هغه هغه کاندیدان وی چې دوی خپل د پاټې ترمنځ دغه بحث کوي د دین او یا یو تن راضي او هغه به د ریپبلیکن ګوند او د نور ګوندونو د کاندیدانو سره مقابله کوي. دا 15 تنان سوکو په جنګلو تاسو سره کوم هیلری کلینټن په خوانه خارجه سیکرټر پاتې شوی دا سېنټر پاتې شوی دا او د دې ترڅنګ په خپل یو غټ سیاسي تاریخ لري د بل کلینټن کورودانې دا برنی سانډرز د ورمانټ نه د چې د سېنټر دی دا هم په هغه سترو کاندیدانو کې راځي. بیا چې د لنکن چیفه دا د روډ آیلند په خوانه گورنر دی, مارټن اوملي دا د مریلند په خوانه گورنر دی او جیم پیپ دا سېنټر پاتې شوی دی. د ورجینیا خو فوجی هم دی په خوانه په فوج کې چارواکي هم پاتې شوی دی. تر ټولو مهمه موضوع په خارجه پالیسی کې شام سیریا په دې باندې هیلری کلینټن د خپل بحث په وخت سویل دي تاسو ته وړاندې کوم.
I think it's important too that the United States make it very clear to Putin that it's not acceptable for him to be in Syria creating more chaos, bombing people on behalf of Assad.
د خارجه تګلارې یو مهمه خبره چې دا وخت هیلری کلینټن چې په انګریزي ژبه کې وکړه تاسو ته د دې لند تفصیل په پښتو ژبه وړاندې کوم. دا وایي چې د روسیې مداخلت نه مني په سیریا یعنی شام کې او باید چې دا خبره ورته واضح کړی شي چې د غلطه کې نور ګډوډې چې دې اړې ګړې پیدا نه کړی شي. اوس د خارجه تګلارې شام په حق لباندې د برنی سانډرز کم چې یو بل کاندید دی په دویم نمبر ګڼل کېږي د نظر پښتون په بنیاد دغه څه نظر دی هغه د دې نه بالکل مختلف دی او وای
And I will do everything that I can to make sure that the United States does not get involved in another quagmire like we did in Iraq, the worst foreign policy blunder in the history of this country.
یعنی د دې نه په مختلف دریز لري دی وې زبدا خبر یقیني کوم چې امریکا په یو بل جنگ کې بوخت نشي لکه د عراق پرنګ تاسو خبري واوریدلې. بیا مارټن اوملې چې د دې په شام باندې س نظر لري په خارجه تګلارې په دغه بحث کې دی وې
I would not be so quick to pull for a military tool. I believe that a no-fly zone in Syria at this time actually secretary would be a mistake.
په ساده ټکو کې دی هم په شام کې د مداخلت سي دي طرفدار نه دي پلوی نه دي او وایي چې را د پوزي مداخلت لپاره به ډیر سوچ کوي او د دغه نورو نه مختلف طریق دي. جیم ویب د خارجه تګلارې په حق له د دې په یو بل مسله خبرې کوي هغه چین دی. د دې لپاره تر ټولو ستره مسله چې دا چین نه بلکې د چین سره دا وښخړي چې کمی دي حل کول هغه ته پام را ګرځي دی وایي
But if you want a place where we need to be in terms of our national strategy a focus the greatest strategic threat that we have right now is resolving our relationship with china
تاسو ورېدل چین د وی چې دغه سره مسلې او خپل تعلقات خکول په اوګدی مودې په تناظر کې د بهرنۍ تګلارې د چین غني چې باید د دوی سره مسلې حل شي. اوس راځو په کورونو مسلو باندې دوی بحث کړي دي. په کورونو مسلو کې ګوره تعلیم وی صحت د زی بیا بیمه صحت څخه کوم بیمه دا هیلث انشورنس ایمیګریشن د بهر نه د خلکو راتګ او ګن وایلنس چې دلته تشدد کم کیږي د ټوپک وسلې پلار او د هغې مخه سرنګ نیولې کېدی شي د بنیادی یو سو په کور دننه چې کومې مسلې دي کم چې په انتخاباتو کې ډېرې مهمې وي په دغه تشدد باندې چې را ګنز کنټرول وایي چې دلته کې ټوپکې دومره په اسانه چاته نه ترلاسه کیږي دغه تشدد کم شي په دې باندې هیلری کلینټن سوي
that he was going to give immunity to the only industry in America. Everybody else has to be accountable but not the gun manufacturers and we need to stand up and say enough of that. We're not going to let
هیلری کلینټن په خپل مخالفه برنی سانډرز چې په دغه بحث کې ورسره هولاړو په دې باندې نیوکه کوي او وایي چې د دغه سند ته تحفظ ورکړي او نور د هر چا احتساب غواړي. سند مطلب د ټوپک جوړولو د وسلې جوړولو سند ته او دوی باید چې خلک راپاسي وي چې دا اوس چې ډېر زیات چې سدي د دې مخنیول په کار دی په تشدد کې او د دې نه زیات دل چې دی دغه به یو ډېر غټه مسله وي. د بیا جواب ورکړي جواب واضح نه دی خو د داسې ښکاریږي چې د وسلې د خلکو ساتلو په کورونو کې یا ځان سره د هغې دومره مخالفت نه کوي دی وایي
rural state what I can tell secretary clinton that all the shouting in the world is not going to do what I would hope all of us want, and that is keep guns out of the hands of people who should not have those guns and end this horrible violence that we are seeing.
ډیر تشدد ختمولو خبره کوي خو په دې باندې واضح نه دی چې هیلری کلینټن ته ځواب هم ورکوي چې سره په چوغو باندې او شور جوړولو باندې به دا مسله حل نشي خو خپل حل ورنکه چې آیا د دغه قانون په حق لپاره امریکا کې بده سوی تر ټولو مهم بیا چې وایس اف امریکا ډی ریډیو په هیلری وی پروګرام کې دوه شړنکاران رااله او هغوی په لند ځوابونه ورکړل شړنکاران دې ته سرنګ ګوري ډاکټر تکینا چې کله دا پښتنو شو چې آیا که فرض کا هیلری کلینټن دا انتخابات گٹی صدر جوڑی گی دا امریکا نو دا سیمی لپارا با دا پالیسو کس بدلون راشی سمانه لری نو ڈاکٹر تکی وی
اس قتل غواړي چې غي پاکستان په سن نظر باندې ګوري خو زما د سه پام دي چې ډېر لوی بدلون بدی کې نوي خو دا خدا خو حالات باندې ډیپند کیږي چې هغه وخت څنګه حالات جوړيږي چې کم کم قسم شر په افغانستان کې اوس روان دي نو زما د سه پام دي چې توجه بل عامه حال پاکستان طرف ته به واپس ګرځيږي
او ټولو نه اخیرنی غږ په دې بحث باندې د ډاکټر لمپاین صاحب کوم چې دلته شړنکار دی په امریکا کې دا غنه موږ پښتنو کړ چې تاسو ته په دې کې کم سیس کار شو تاسو په خپل باندې دا مباحثه کتلې ده نو دا غوي جواب څه داسې
دوه ما بیر کې دا سی یو نو دا یو احترام بل یو بل ته سره درلودله دا ټولو دا له خو څخه خلک دا فکر کوي چې دوی تعداد لږ وو دا आवाज 1500 او د ریپبلیکنانو غي 1500 هر یو دا زور واه چې دا ځان مخته کې یو راو دلته دوی په باندې دا رقابت دومره تشدید نه یو د بل ډیر احترام سره کاوه
دا ډاکټر کلمپاین سبا وی چې دوی یو بل ته احترام خود په مقابله د ریپبلیکنز چې غوی په یو بل باندې ډېرې حمله کولې په خبرو کې او په مسلو خبرې نه کولې هیلری کلینټن نه چې پښتنو شو چې تر ټولو غټ خطر امریکا ته دا وښودي نو هغوی نیوکلیئر خطر ویل مطلب اټومي او برنی سانډرز کارپوریټ میډیا یا د وال سټریټ چې کم کلچر کلتور دې د غلطه یعنی غوی چې په مختلفو ادارو کم خپل اثر رسوخ استعمالوي
ډېر مننه
مننه
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منور دونکو او زموږ د افغانستان لوري ته چیرې چې د مخدره موادو ضد د ملګر ملتونو اداره وایي چې روان کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې ډیر څرګند کمی راغلی دی په دې باب د وایس اف امریکا خبريال ایاز ګل یو رپورټر تاسو مجم کرا ماوش جلیل وړاندې کوي
نن په کابل کې خبريالانو سره خبرې کول په وخت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د مخنیوي میشن ځای نماینده آندری اویتیسین ویل دي چې د افیمو پیداوار کې دومره ډیر کمی وجه د افغان پالیسی جوړونکو او قانون پر ځای کونکو ایجنسو ترمنځ ښه همکاري ده خغلی آندری زیاته کړه چې په افغانستان کې کلونو راهسه د افیمو ډیر زیات پیداوار رستو ډومبی ځل دا کمی لیدل شوې ده
The potential production of opium has reduced significantly by 48%. We have 3,300 tons of opium production this year.
د افیمو په پیداوار کې 80% کمی راغلی دی. تیر کال شپږ زره سلور سو ټنه افیم پیدا شوی وو ولې سخ کال د افیمو پیداوار 3,300 ټنه دی.
خغلی اویتیسین خبریالانو ته وویل چې کال 2015 کې په ګډ هیواد کې د افیمو په کر کې 19% کمی لیدل شوې ده خو په شمالي برخه کې د خراب امنیتي حالاتو له وجې د دې کر کې زیاتوالی شوې ده د سروې تر مخه په هلمند ولایت کې 14% کمی لیدل شوې کوم چې د افیمو تر ټولو زیات پیدا کوونکی سویلي ولایت وو خو دې ښه خبر باوجود خغلی اویتیسین وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو مسله یو غټه مسله ده او د دې مخنیوي کولو کې کامیابی صرف هغه صورت کې برقرار پاتې کیدی شي کله چې حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همکاري کې زیاتوالی راشي خغلی اویتیسین وایي
Let us be no doubt the challenges to tackling cultivation in Afghanistan and its related security
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د دې پیداوار مخنیوي کولو او د سر تړلې د امنیت او پرمختګ اغیز ډیر مهم دی او د دې مسلو د مقابلې کولو لپاره د زیاتې مضبوطې ارادي او همکارۍ اجت دی
افغانستان د نړۍ 80% افیم پیدا کوي او ګمان کیږي چې د غیر قانوني تجارت نه ترلاسه شوی آمدن نه طالبان ګټه ترلاسه کوي او په هواد کې بډرشتونو ته وده ملاويږي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خبري خبرونه لا جاری ده. کډر منور دونکو یو ربیا زو د افغانستان لوري ته چې په افغانستان کې په شمالي ولایت کندوز کې د وسلوال طالبانو د لوټمارۍ په وخت د هغه د حمله په وخت باندې لزنانه وسره څرنګ او وازه سوي ده. د افغانستان حکومت د دې پلټنې ترکمه ځای رسولې دي. زموږ همکاري وګما جلاوان په افغانستان کې د پارلمان په خوانی غړي او سیاسي څېړونکو ملالۍ اساکزی سره یو مرکه کړې ده. اوریدو ته ساسو پام راګرځو.
اساس وخت کې چې ولس پورته شو او بي ځای شو او پر شوزو باندې او پر د افغانستان د کندوز د ولایت پر ناموس باندې دا چې یوازې کندوز موضوع وایي دا به ډېر ناځواني ده. د افغانستان په سطح دی چې د افغانستان پر ناموس باندې پاکستانیان او چچنیان چې مداخله کوي یا پر دوی باندې تجاوز کوي. زه فکر نه کوم چې یو افغان که د افغانستان واقعا چې افغاني د هغه دپاره د تحمل ول یا د قبول وړ واوسي. نو په دې خاطر د خیزش د مردمي چې و د خوشبختانه چې ملي اردو په بغل کې ائتلاف قوا خاصتا ایالات متحده امریکا د زمینی او د هوایی قوا په کومک نن ورځ په کندوز ولایت کې تقریبا امنیت تامین دي او هغه پلان چې د پاکستانیانو سره یا د پاکستاني د طالبانو سره و نو غوښتل چې په افغانستان کې د ولایت راولي چې
لپاره د کترن لپاره نو د هغوی لخوا سویل کیږي.
فکر کوم چې دا پلاوی چې دلته تللی و خاصه د نشتار سره چې هغه ناست کړی و د کندوز نشتان دغه تعهد حکومت سره وکړي یا دغه آیات سره وکړي چې کس به موږ یوازې نه پرېږدي او ولس هم دا وعده حکومت ته ورکړي چې موږ د کندوز نه چې د شمال خاصه د کندوز
د خزو د حقونو لپاره چې کوم ادارې وي تنظیمونه وو ریپورټونو داسې هم ویل چې هغه تنظیمونه چې کوم غړي وو هغوی د ښار نه تللیونو دا د اندېښنې وړ خبره نه وه.
قطعا یو خبره مجانی خور وکم هغه دا چې د ترځای پورې چې زه خبرې مو د کندوز شو سره هم په تماس کې سوم زیاتره د چچن او د پاکستان طالبان وو. څنګه چې هم شاید په میډیا کې لیدلی یا چې د پاکستان په یو پاکستاني غړی وو چې جنرال و پر ځکه ولا دی او عادي د شخص صفات هغه پاسپورت ورکړی وو چې باید د افغانستان څخه د راتیا ولاړ شي تاجکستان ته. نو په کار دا دی چې په دې موضوع کې حقوق بشر او د شوبو چارو وزارت او د افغانستان د حکومت څخه د مرکزی د حکومت څخه قوي پلاوی به د ته جوړتي او د کندوز د هغه کورنۍ سره چې دوی متضرر دي او دوی پر شوزو باندې تیری شوی دي په هغه مورد باندې به جدي معلوماتونه وکړي. وروسته که د تنظیم هم وي او که د طالبانو دا خو هغه خو بېلغه دښمن دي واضح معلوم دي مشته اما که د تنظیمو دی که هر څوک وي دا په کار دي چې باید د قانون منګولو ته وسپارل شي او سخترینه سزا چې اشد جزا دي هغوی ته باید ورکول شي. په دې خاطر چې بیا آینده دپاره که د تنظیمو مشکل وي چې د نور ولایتونو که هیانن امنیت خرابېږي دوی ته یو سبق یو درس.
صحیح شو. ډیره مننه کوم تاسو نه اسحاق زئی بیبی چې تاسو د ډیو ریډیو په خبرونه کې مو سره خبرې وکړې.
تشکر ستاسو هم.
گران اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لا دوام لري. امریکا او روس په نن د یو ویډیو کانفرنس لاله په شام کې د هوای بریدونو په اړه خبرې ترې کوي او دا د خبرو تر دویم پړاو به په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ درته منزه شهید باندې کوي.
څو ورځې وړاندې د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په سوریه کې د روسیې هوایی بریدونه د اندېښنې وړ بللي او وایي دا یوازې د اسلامي دولت ډلې له غښتلي کېدو سره مرسته کوي. هغه دا هم ویلي وه چې روسیه د اسلامي دولت نومي ډلې او حکومت مخالفو منځلارو تر منځ توپیر نه کوي. په دې حقله به د امریکایي او روسیې چارواکو ترمنځ د خوندیتابه د تدابیرو په حقله به د چهار شنبې په ورځ د ویډیو کانفرانس له لارې نوې خبرې اترې پیلېږي. په دغه کانفرانس کې به د تیرې شنبې په باب خبرې کېږي، چېرته چې د دواړو هیوادونو الوتکو د سوریې په هوایي حریم کې له یوې بلې یوازې څو میل لرې وې، حتی دوی د دواړو خوا یو بل لیدای شوې. دا د دې دوو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو دی. دواړې خواوې دغه هڅه کوي چې د دغه تصادفي نښتو مخنیوی وشي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي دوی د روسیې سره په دغه تړاو لږ پرمختګ کړی. هغه دا تمه څرګنده کړې چې دوی زر تر زره یوې هوکړې ته ورسیږي او دغه بحثونو ته خاتمه ورکړي. خاغلی کارټر زیاته کړي چې دوی دا مهال نشي کولی چې په سوریه کې د روسیې له دریز او دغه چلند سره ځان ډیر نږدې کړي، ځکه چې دغه چلند په ناسمه لوري روان دی او دغه ستراتیجي یو لنډ لید دی نه دایمي. روسیې هم د دغه خبرو اترو په ترڅ کې ویلي چې دوی په دغه موضوع بحث کولو ته چمتو دي. امریکایي چارواکو داسې ویلي چې د روسیې الوتکې هوایي ګزمو قوانینو نه بیا سرغړونه کړې او وایي چې د امریکایي بی پلوټو الوتکو ته نږدې شوي دي، خو د روسیې حکومت په دې حقله لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د سپتمبر میاشتې په اخیره کې روسیې خپل هوایی بریدونه په سوریه کې پیل کړه. روسیه وایي دوی دغه اقدام د بشر الاسد حکومت د روسیې نه د پوځي مرستو د غوښتنې وروسته شروع کړو او د دې مقصد صرف دا دی چې هغوی اسلامي دولت ډلې او نورو جهادي غورځنګونو سره وجنګیږي تر څو چې د سوریې حکومت وشي کړای په خپلو خپو ودرېږي او دوی ته ماته ورکړي. خو په دې وروستیو کې په روسیې دغه تورونه لګیدلی دي چې د پوتین حکومت په هغه وسلوالو هم بریدونه کوي کوم چې د بشر الاسد د رژیم سره مخالفه دي. منازه شهید، وایس اف امریکا، دیوا.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا قدر من اوریدونکو. او اوس هم د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان او هم د دې ډلې تکړه لوبغاړي یونس خان په باب د خلکو عکس العمل درته وړاندې کوو. یونس خان په ټیسټ کرکټ کې د پاکستان لخوا تر ټولو زیاتو رنزونو یا د منډو جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړ. له دې وړاندې دا ریکارډ د جاوید میادات په نوم و. د یونس خان تعلق د پاکستان د خیبر پښتونخوا له مردان سیمې څخه دی. زموږ خبريال ریاض حسین هم په مردان کې د هغه په دې لاسته راوړنو باندې په دې ریکارډ باندې خبرې کړې دي. دغه راستول دي چې اوریدو ته تاسو هم راګرځو.
د پاکستان د پاره یو ډېر د فخر مقام دی چې یو پښتون ګوګور نه په T20 کې چې کوم ریکارډ دی نو هم د یو پښتون کپتان په دغه کې شوی دی. او دې موږ نو دین د پښتنې سیمې سره د خوري سره تعلق لري د مردان او دلته مطلب دی هم پښتون دی هم یو پاکستان لبیا نوم ورکړه. دغه زموږ په مختلفو شعبو کې چې کوم دی نو هغه د پښتنو یو خپل مقام دی. موږ د پاره د پاره خبره هم باندې سیمه باندې په دې مردان کالج کې په دې کپنی باغ کې هغه لوبه کړې ده او دې مردان د محلو کې غیز ذکر کړی دا نن هغه یو دل می دغه تور سندالم د مردان لپاره دغه د فخر دغه
چې هغه د پاکستان هایس سکور جوړ کو او د میاجاد ریکارډ مات دلته کې د مخ کې نه داسې د لوبي د دې لپاره د کوچینګ دغه نو هغه په دې خوره باندې په دې سیمه نه هغه کرکټ سٹارټ کړو لوکوال نه پښتنو د دې داسې نورې مکمل لو شي نو ان شاء الله دې ډیر مخ کې بلل شي. اوس یونس خان ته وګوره هر فیلډ کې پښتانه چې کوم دي نو رادن نه دي او خپل بھرپور صلاحیتونه هغه چې کوم دي نو اجاګر کړي دي او ډېر مخکې تللي دي.
اوس دې نه مخکې دا وسیم اکرم هغه پاکستان فیلډ په سار لپاره ټرایل جوړ نو هغه یو پښتون د مردان یو الکو چې هغه پکې سلیکټ شو او ټول نه تیز بالینګ به جګه کو هغه پښتون ډېر زیات ټیلنٹ شته د پښتون بچیو باندې خو به دار چې دا لګ شو کول پکار دي اپورچونټیز ورته نشته.
یقینا چې لکه مطلب دا چې بینګ پختون او د مردان د اوسیدونکو په حیثیت مطلب اره چې دا زمونږ د ټولو د پاره یو د فخر خبره ده. یقینا چې لکه زمونږ د خاوره کې د ټیلنټ څخه کم نشتا، خو مواقع په هغه حساب سره کومو ګورو نشتا کم چې په غټو خارونو کې یا په نورو ځایونو کې اویلیبل دي. چې د کم قوم د لوبو میدانونه وي آبادی نو دا وي هسپتالونه چې کمینو هغه شال پراته وي، ډېر ضروري سیز دی. چیرې لک طریقہ به چې کم دی نو زمونږ نوجوان نسل چې کم دی نو هغه به یو پازیټیو دغه تر راځي. هغه یو غټ مثال مطلب دی چې یونس خان دی.
ریاض حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مردان.
او لمردان څخه ځو د پاکستان قبایلی سیمې ولوري ته، چیرې چې د تعلیم چارواکي وایي په تعلیمي ادارو کې په مکتبونو کې د استادانو د حاضری یقیني کولو لپاره نوی کمپیوټري سیستم یا نظام چې دی هغه برابر کړی دی. او له دې څخه به هغه استادان چې مکتبونو ته ځي هغه به پر دا نظام باندې خپلې ګوتې لګوي او د تعلیم محکمه به خبروي چې نن کم استاد په سکول کې حاضر دی او کم غیر حاضر دی. په دې باب نور تفصیل راکوي له سیمې څخه د ډیو ریډیو خبریال ارشاد مومند.
د قبایلی سیمې تعلیم محکمې مشر حمید الله جان وایي چې په سکولونو کې د استادانو حاضری یقیني کولو لپاره نوې د سارنې نظام به متعارف کړي چې پکې به استادان د برقی آلې د لارې حاضری لګوي.
انډیپندنت مانیټرینګ یونټ زمونږ جوړو، نو دا سیستم دا سوي چې به آنلاین به وي چې کله هم استاد لکه سکول ته ځي نو هغه اغزي فنګر پرنټس وي، هغه چې اغزي کې کله څنګه هم ډیوایس باندې فنګر پرنټس دي نو زمونږ ته به د دې هغه اټینډنس اټومیټیکلی هغه د یو په آفس کې او پلس زمونږ په فاډا ډایرکټریټ کې به د هغې اټینډنس شور وي. څوک چې هغه اټینډنس ونه لګي نو اټمینس هغه ابسنټ دی. بعضې لکې زر خبر شور وي، څوک چې هغه اټینډنس ونه لګي نو اټمینس هغه ابسنټ دی. بعضې لکې زر خبر دی چې کوم ځای کې هغه د سیګنلو کمیونیکیشن مسئلے نو ډیفینیټلی هغه به لږ مسئله به وي، خو اورال به دومره زیاده مسئله نه وي.
د مومند ایجنسی یک غون کالج کې د کمپیوټر ساينس سلور کاله پروګرام یعنی بی ایس کلاسونو پرانستې پر مهال یو ویل چې دوی قبایلی سیمو کې تعلیم پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او نوې تعلیمي ادارې هم جوړوي. حمید الله جان زیاته کړه چې هغه تعلیمي ادارو ته به زیاته توجه ورکوي په کومو کې چې د زده کوونکو شمیر ډیر وي.
زمونږ ونه سبدا وایي چې زمونږ په فټا باندې کې د هیلت او ایجوکیشن باندې دومره زیاتې پیسې لګو نو زمونږ د دې ریسورسز ریشنلائزیشن پکار دے چې کم سکول کې کم علاقې کې انرولمنٹ زیات وي، ماشومانو تعداد زیات وي، نو موږ ته پکار دی چې هغې علاقې ته زموږ توجه ورکو. زموږ چرته هم سکول نه ختمو، زموږ چرته هم څوک جاب لیس کوو نه، هر سړی به په خپل جاب باندې به وي. صرف دا دی چې چرته کې د ټیچر ضرورت دی، لکه په یو سکول کې بالفرض 300 تعداد دی او هغه ځکه دوه ټیچران دي، نو موږ وایو چې هغې ځکه زموږ استادان زیات شي.
حمید الله جان په وینا قبایلی سیمو کې د 1550 تنه زیات سکولونه د وسلوالو لخوا په بارودي موادو الوزول شوي، خو په اکثره د بیارغونې کار روان دی. او د یک غون کالج پرنسپل تسبیح الله وای چې قبایلی سیمو کې د تعلیم بنیادی ډانچه کمزورې ده، خو که استادان وغواړي په خپل مهنت سره دغه کمی پوره کولی شي.
چې د تعلیم لپاره د بلډینګ نه سیوا یو بل شی ضروری دی او هغه سپیرټ دی، جذبه ده. څنګه چې د دنیا په غټو غټو د اوریجن والا د بنیاد والا چې کوم یونیورسټي وي که هغه د سوکریټیز سقراط نه راونی زه تر رابیندرا ناتھ ټیګور پورې د هغوی د یونیورسټو به عمارت نو هو یونیورسټي به وه. اوس د یونیورسټو عمارتونه شته خو یونیورسټي نشته. نو زما دا خیال دی چې که اوس هم په دې موجوده حالاتو کې اساتذه کرام خپل هغه چې د دوی د رڼا کم مشال دوی سره دی، د رڼا کم بصری دوی کې دي، که د هغې خورول دوی شروع کړل، نو زما خیال دی چې دا د ترخهګرۍ دا د جهالت دا نو زه وایم چې هېڅ داسې سیز نشته چې د هغې علاج نشته. خو چارګر زمونږ چې کوم مسیحا دي هغه ګوټ کې ناست دي، هغوی له مخې ته راځي.
څېړونکي وایي چې که د قبایلي سیمې تعلیمي نظام کې اصلاحات راوستل شي نو د تعلیم کچه د هیواد نورو برخو سره یو شان کېدای شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مومند ایجنسی.
ګرانو اوریدونکو، کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس آف امریکا، ډیو ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه ته غوږ وی. د ریډیو خبرونه لا دوام لري، خو د ټی وی دا برخه هم دی چې پاتره سي. او قدرمن اوریدونکو چې تزایمه یو سو شیبو کې باش په بخیر دیو پروگرام پیل کیږي. نن د پروگرام قربا دي زموږ همکار بهروز خان او دیو د پښتون حدود دستورونو باندې خبره ترې کی. تاسو هم په دې پروگرام کې د ټلیفون د لارې برخه غستی شئ. زموږ ټلیفون شمیره ده 001202050403. قدرمنو اوریدونکو او کتونکو د ټی وی دا برخه وړاندې کولو کې تکنیکی رښتا موږ سره پروډوسر و کلسوم کاکړ. او قدرمنو اوریدونکو د ډیو ریډیو دا خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویبپاڼه هم کتلی شئ په www.voadivaradio.com باندې. دې تر څنګ تاسو ډیو ریډیو سره د فیسبوک او ټویټر د لارې هم ملګري جوړېدلی شئ. زموږ د فیسبوک او د ټویټر د پاڼو پته ده VOA ډیوا. نو د ټی وی د برخې نه هم دې ځای کې تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.